د بادشاهانو دویم کتاب دریم باب. نو د یهودا بادشاه یهوسفات د بادشاهی په اتلسم کال د اخیاب زوی یورام د اسرائیل بادشاه شو او په سامریا باندې دولس کاله بادشاهی وکړه. هغه د مالک خدای خلاف ګناه کړې وه، خو د خپل پلار یا د خپل مور ایزبیل په شان خراب نه و، او د بال هغه بوتی راوغورځولو کوم چې د هغه پلار جوړ کړی و. خو یورام د نبات زوی یربام په شان ګناه کولا. یورام اسرائیلیان د ګناه طرف ته بوتلل او دا ګناه یې نه پرېښودله. د موآب بادشاه مسابه ګډې ساتلې او هر کال سل زره ګډوري او د سلو زرو ګډو وړی د اسرائیل بادشاه له په ماسول کې ورکولا. خو چې د اسرائیل بادشاه خیاب مړ شو، نو میسا د اسرائیل خلاف بغاوت وکړ. نو یورام سمدستی د سامریا نه لاړو او خپل ټول فوجانې راغونډ کړل. هغه د یهودا بادشاه یهوسفات لا دا پیغام ولېږلو،
د مواب بادشاه زما خلاف بغاوت کړی دی، ته به د هغه خلاف په جنگ کې زما ملګرتیا کیس؟
یهوسفات بادشاه ورته په جواب کې وویل،
زه به ستا ملګرتیا وکم، زما سړی اسونه او زه ستا د حکم لاندې یو، خو د حملې د پاره به په کمال ارزو.
یورام ورته وویل،
مونږ به د ادوم په صحرا کې په اوږده لار باندې لاړ شو.
نو یورام بادشاه او د یهودا او ادوم بادشاهان روان شول. د وو ورځو د مزل نه پس د هغې سره اوبه ختمې شوې او د سړو د ځناورو د پاره لږې هم پاتې نه شوې. یورام بادشاه په خفګان کې وویل،
افسوس، مالک دې مونږ درې واړه دلته د دې د پاره راوستي یو چې موآبیانو ته مو حواله کی.
یهوسفات تپوس وکړو،
دلته داسې پیغمبر نشته سه چې د هغه په ذریعه مونږ د مالک خدای نه تپوس وکړو.
نو د یورام بادشاه د فوج یو افسر ورته وویل،
د صافت زوی علیشا دلته شته، هغه د الیاس مددګارو.
یهوسفات بادشاه وویل،
مالک خدای د هغه په ذریعه کلام کوي.
نو هغه درې بادشاهان علیشا له لاړل. علیشا د اسرائیل بادشاه ته وفرمایل،
زه په تا باندې څه وکم؟ هغه پیغمبرانو لاړ شه چې ستا مور او پلار ورسره مشوره کوله.
خو یورام ورته وویل،
نه، ځکه چې دا مالک خدای و چې مونږ درې بادشاهان راغونډ کو چې موآبیانو ته مو حواله کی.
علیشا ورته وفرمایل،
زه د هغه ژوندي رب الافاج په نوم قسم کوم د چا چې زه خدمت کوم، که ما ستاسو د ملګري د یهودا بادشاه یهوسفات عزت نه کولې، نو ما به ستاسو د پاره هیڅ هم نه وکړي. اوس ماره د موسیقۍ والا راوله.
نو کله چې هغه موسیقي وغږوله، نو مالې خدای په علیشا باندې وحی نازل کړه او علیشا وفرمایل،
مالک خدای داسې فرمایي، دا اوچه وادی به د اوبو د ډنډونو نه ډکه شي، تاسو به هیڅ باران یا هوا ونه وینئ، خدا نهر با بیا هم د اوبو نه ډک شي، او تاسو ستاسو څاروي او نور ځناور به اوبو وڅکي. خدا کار کول د مالک خدای د پاره آسان دی، هغه به تاسو له په موآبیانو باندې فتح هم درکی. تاسو به ټولې خې ونې را وغورځوئ، ټولې چینې به بندې کئ، او د هغوی ټول آباد پټي به تباه کئ او پکانو به پټ کئ.
په ورپسې سهار د سهار د نظرانې په وخت د ادوم د طرف نه اوبه راوبهیدلې او ملک د اوبو نه ډک شو. کله چې موآبیان خبر شول چې هغه درې بادشاهان په هغې باندې د حملې دپاره راغلي دي، نو هغه ټول بوډاګان او ځوانان سړي راوغوښتی شول چا چې جنگ کولی شو، او هغې د حد په پوله باندې د جنگ دپاره ادرولی شول. په ورپسې سهر چې هغوی پاسېدل، نو نور په اوبو باندې ځلېده او اوبه د وینو په شان سریخ کارېدلې. هغې په حیرانتیا سره وویل،
ګورې دا خو وینه ده، هغه درې لښکرو به د یو بل سره جنگ کړی وي او ټول به مړه شوي. راځئ چې مالی غلیمت راغونډ کو.
خو چې کله هغې خیمو ته ورسېدل، نو اسرائیل ورباندې حمله وکړه او واپس یې وشړل. اسرائیلیان د موآب ملک پورې په هغې پسې وو او په تلو تلو کې هغوی وجل او د هغې ښارونه تباه کول. کله چې هغې د آباد پټي نه تیرېدل، نو هر یو اسرائیلی به یو کاڼې ور اچولو چې په کاڼو به پټ شو. هغې ټولې چینې هم بندې کړې او ټولی خیونه رو غرزولې. په اخر کې صرف د کیر حراست شاهی خار پاتې شو، او چې د کوم سړو سره لیندې وې نو هغوی دا خار ما سره کړ او حمله یې ورباندې وکړه. کله چې د مواب بادشاه ته پته ولګېدا چې جنگ بیلی، نو هغه خپل و سوا د تورو والا فوجان د ځان سره کړل او د دشمن په صفونو کې د ځان دپاره د لارې جوړولو کوشش وکړو چې د شام بادشاه له وتښتي، خو هغه ناکامه شو. نو هغه خپل مشر زوی د ځان سره بوتلو چې کوم د هغه نه پس بادشاه جوړېده، او هغه یې په دیوال باندې د سوځېدونکي نظرانې په توګه پیش کړو. نو په اسرائیل سخت قهر نازل شو او هغوی د خار نه راوګرځېدل او خپل ملته را واپس شول.